پشی چی هغه په آسمان کې په عمودی ډول حرکت کوي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري دولس نیمه بجې شوې د روان خبرونې په دوام کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام مخکې خبر په مستقیم ډول خبر شوی او چې اوس یې تکرارو، خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري.
دبل سال لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه معلومات خپره کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوي دي.
یا د ژوند شتمنی
روغتیا په رښتیا هم د ژوند شتمنی ده، او د دې شتمنۍ په قدر هغه څوک پوهیږي چې له روغتیا بې برخې وي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن مو د خبرونې ته زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې شفیق عیار سمبالوي، د پښو په ناروغیو او همداراز د رګونو په ناروغیو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمه ډاکټر یو عادي ډاکټر نه دی، بلکې په خپله تخصصي برخه کې د نړۍ په کچه نوښتونه کړي دي. ډاکټر سید نصیر احمد هم دا شیبه د جرمني له فرانکفورت ته د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع پیل وکم، ډاکټر نصیر احمد په لنډو در پیژنم. نوموړی اوس د جرمني د فرانکفورت ښار په کلینیکوم فرانکفورت هوخست کې د رګونو د جراحۍ د برخې د اپر کنسلټانت یا لوی سلاکار، او دغه راس د دې برخې د ډپارټمنټ د مسؤل په توګه کار کوي. د طب په برخه کې زده کړې په بیلاروس کې پیل کړي، بیا یې د هالند اوتریخت یا اوتریخ په پوهنتون کې ډیپلوم اخیسته. د هالند په امستردام کې د زړه د جراحۍ په برخه کې تخصصي پروګرام لوستی. د همدغه هیواد د هاګ په اکاډمیک روغتون کې د رګونو د جراحۍ د تخصص پروګرام بشپړ کړي، او د هالند او جرمني په څو مهم روغتونونو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب سید نصیر احمد، تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم څوروان صاحب، او زما سلامونه ټول تاسو اوریدونکو ته.
ډاکټر صاحب، په افغانانو کې خصوصا چې د چا عمر لږ زیات شي د پښو دردونه ډیر وي، دلیل یې څه دی؟
څو ډلې ناروغۍ دي. یو عصبي ناروغۍ دي چې زیاتره مشکل په ستونو فقرات کې وي، او همدا ډول د ستونو فقرات د ملا په وروستیو فقرو کې د مشکل رامنځته کیږي، چې موږ کله کله د سپینال کانال شتنوزس هم ورته ویو چې د کانال چې د چهارم مغز یې تنګیږي، او خلکو ته عصبي دردونه پیدا کیږي چې دردونه یې زیاتره د ملې په کتنۍ برخه کې وي، او ښۍ یا چپه یا دواړه پښې د دغو نه دردونه پیدا کوي چې لوملی د نیولې تر پښو پورې زیاتره د پښې بیرونی برخه کې د دردونه وي، او دا کېدای شي د دغه عصب په اساس باندې دردونه تر څنګ یا دوی پاره چې عصبونه له منځه ځي، حتی زخمونه په د پښو په ګوتو حتی په خپله په خپړو کې رامنځته کړي. د عصبي دردونو تر څنګ د ورېدونو مشکل هم دی. کله چې شین راګي، کله چې موږ پوستکی ګورو، دغه سطحي رګونه کله کله رکیږي، پراخیږي، او دا یې دو باعث کیږي چې په پوستکي باندې فشار زیاتیږي، او دا هم منطقوي یا په مو قسمتو د پښو کې زخمونه جوړوي. دا زیاتره په پښو کې دا مشکل دی، او زخمونه زیاتره په لنګیو کې وي، او د لنګیو داخلي برخه، یعنی نه مخکې نه شاته نه څنګ ته، او د داخل په برخه کې د پښو د خپړو د لنګي په منځ کې په دوه قسمتو کې زخمونه رامنځته کیږي، او پښې همیشه پړسیږي. زیاتره دردونه د خلکو د شپې د خوانوي، بس یو څوک کار کړي مازدیګر خواته ګوري چې پښې ډېرې پړسیدلې، حتی په خپلو بوټو کې نه ځایېږي. دغه هغه علایم دي چې دوی باید لږه فکر وکړي. خو د دوه تر څنګ د پښو پړسوب، د پښو زخمونه یا د پښو د پوستکي التهابات د زړه په ناروغیو کې هم رامنځته کېږي کله چې د زړه عدم کفایه وي. نو دا ټول باید یو متخصص ډاکټر وګوري او دا تشخیصونه سم وکړي. د شینراګو یا د وریدونو تر څنګ د شریانونه چې موږ سوراګي ورته ویو چې هغه بیا د عضلاتو په منځ کې هغه رګونه دي چې وینه ټول بدن ترسوي، یعنی له سره نیولې تر پښو پورې ټول ارګانونه، ټول د بدن غړي وینه د شریان نه اخلي. کله چې دغه شریانونه تنګ شي او د شریانو د تنګېدو علتونه هغه دي، مثلا غوړ دي، زیاتر حیواني غوړ دي لکه زیړ غوړ یا د لم غوړ یا نور حیواني غوړ، د دوی باعث کیږي چې په وینه کلسترول زیات شي. بل علت دا دی چې خلک فشار لري، په فشار کې هم د دوی لپاره چې د سوراګي چې دي خپل په داخلي قشر کې د درې قشرونه جوړ دي، بیرونی دی، منځنۍ دی، داخلي. نو دغه منځنۍ قشر کې عضلې هغه لري، سلولونه لري یا حجرې لري چې د فشار په لوړېدو کته کېدو کې دا پرسیږي. د یوې خونه کلسترول شو، د بلې خونه دا شو، دا باعث دوکې چې رنګ تنګ شي. د دې تر څنګ مثلا د زړه ناروغۍ یا سکتې د مغزي دا فاکتورونه دي چې کېدلی شي په غیر مستقیم دې ته نقطه وکړي چې دغه انسان کې یا په دغه ناروغ کې د رګونو مشکل دی. بل مشکل چې دی په دې د رګونو په هغه کې یو دردونه دي، مثلا یو انسان 200 متره 300 متره ځي په لنګه کې درد احساسوي، بیا ودری 2-3 دقیقې درد ځي، بیا چې بیا حرکت کې بیا 200-300 متره ځي، بیا درد ورته پیدا کیږي. دغه ته موږ کلاودیکاسیو انټرمیتنسي وایو، یعنی یو څوک چې نشي کولای په یوه اوږده فاصله باندې په عادي شکل باندې قدم ووهي، په 200 متره کې باید ودرېږي. دا هم دغه دې ته کوي چې رګونه هغه دي تنګ دي.
ډاکټر
صاحب، د دې تر څنګ زه بل هغه دا دی چې د شریانونو پراخېدل دي، هغه باید سدو کې چې په وینه کې لختې د وینې په دغه پراخه برخه کې پرمنځ شي او د وینې د جریان څخه دغه لختې د بدن نورو برخو ته لاړ شي، چې دا کېدلی شي مغزي سکته ورکړي، د زړه سکته ورکړي، او په پښو کې کېدلی شي رګونه بند کړي، حتی باید سدو شي چې پښه یا لاس قطع شي. نو ځکه د شریانونو تنګېدل او د شریانونو پراخېدل د دواړه غټ مشکل دي په رګونو کې. بل لیمفوي سیستم دی چې د پښو پړسوب دی، کله چې د وینې د بدن مایعات بیرته هغه ته نه جذبېږي لیمفوي سیستم ته، په پښو کې پات کېږي، پښې پړسېږي او په مرور د زمان دا هم زخمونه او دردونه رامنځته کوي. بله یوه موضوع ده چې غوښتل یاده که میتابول سندروم دی، چې هغه د شکر ناروغي ده، په افغانانو کې هم ډېره ده. او د شکر د ناروغي په اساس باندې رګونه له منځه ځي، داخل قشر د رګونو پړسېږي چې موږ په نامه د انتما هیپرپلازیا ورته ویو. د دوی باعث کیږي چې دغه زخمونه په پښو کې او په ګوتو کې او په لنګه کې رامنځته شي. په دوه وخت کې عصبونه هم له منځه ځي، خلک احساس کوي د درد احساس نشي کولای، اما زخمونه په پښو کې را پیدا کیږي. نو د شکر ناروغي ته باید ډېر پام وشي، د دو تر څنګ کلسترول ته، نور هغه امراض چې کېدای شي په رګونو کې لږ مشکل رامنځته کړي، یا د رګونو التهابات رامنځته کړي، هغه روماتیزم ته ورته ناروغي دي لکه سکلیرودرمي، دغه زه نمونه اوس نه اخلم. او د عضلاتو دردونه دي چې په نامه د میوزیتس یادیږي، په هغو کې باید په افغانستان کې د خوراک اغه ته لکه فکر وکړي چې الکترولیټونه دي لکه سوډیم دی، پوتاشیم دی، کلسیم دی. زیاتره دی کلسیم د کمبود نه، د عضلاتو مګنیزیم او د کلسیم د کمبود نه د عضلاتو دردونه رامنځته کیږي. کله د عضلاتو التهاب کېدل دي، مثلا د زیاتره په سپورت مینانو کې چې نشي کولای خپل خوراکه به روسل سپورت پوره کړي، لکه مایات ته ضرورت دی، لکه شودو ته چې کلسیم دی پکې، چې هغه ونلې بیا د عضلات درد ورته پیدا کیږي. نو جسم به ضرورت یو څه هغه ته لري، آرامیت لري، چاراو یو هفته یا دوه هفته بعد رو بیا سپورت وکړلی شي. نو دا پروګرام باید د اوږده مهال لپاره وي.
تاسو شروع په ستون فقرات نو وکړه چې وایې د پښو دردونه هم له دې سره ارتباط لري. د ستون فقرات مشکل ولې پیدا کیږي؟
او د ستون فقرات اصلي مشکل یو خو په حرکت کې دی. دا زه باید په وضاحت سره ووایم چې نه روښه باید محرک وي. زما مقصد دا دی وګرځي که حتی امکانات د منډې ولري منډه دې وکړي، که تور امکانات سپورت لري لکه بازي ده یا نور هر څه ورته په افغانستان کې رسمان بازي ورته وي، هر څه چې باعث د حرکت کېږي هغه باعث د تقویه د عضلات او تقویه د هډوکو کېږي، یعنې دا فزیکي برخه د مشکل ده. بله مسله هغه خلک چې زیاتره مثلا کورو کې ناست وي، زیاتره په سیوري کې ناست وي او لمر کم اخلي، مثلا دست جامعه آغوندي چې نقاب هم اغوسته وي، سر هم پټ وي، پښې هم لاس هم، به جسم ته ویټامین دی نه رسي. یعنې لمر په جسم کې زیاتره په پوستکي کې ویټامین دی فعالوي، نو کله چې خلکو دست کالي اغوستي وي، جامعه اغوستي وي، ډېره مشکله ده چې دوی وکولی شي حتی د افغانستان د هغو 310 ورځو لمر نه هم سمه استفاده وکړي. یعنې لمر ته ګرځېدل په ورځ کې د 15 دقو نه تر نیم ساعته پورې اړین دي، حتی کېدلی شي د لاس څنګل هم چې لوڅي وي دا د دوی باعث کېږي چې بدن کې ویټامین دي فعاله شي. د دې تر څنګ خوراکه مواد دي، مثلا په افغانستان کې مایع ډېر کم خلک خوري، ډېر عمومي نه دی په ټولو مناطقو کې، بعض مناطقو کې شته مایع کې هم فسفور شته هم کلسیم شته، یعنی په هفته کې باید یو ورځ یو څوک مایع غوښه وخوري. د دې تر څنګ لبنیات دي، په لبنیات کې شودې مهم دي، پنیر مهم دی او مستې، یعنی هغه څه چې د شودو نه جوړیږي دا ټول کلسیم لري او ضرور دی چې اقلا په ورځ کې یو ګیلاس شودې، اقلا یوه وړه چینی مستې باید یو څوک وخوري تر څو چې د جسم کلسیم جوړ کړي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. منن لټول اوریدونکو منن دوی ډاکټر صاحب مهرباني
د اول دوست مشکل چې دوی اوس کوي د اډوکو دردونه دی په خو د پوره وي دي کدو ته تړلو نه پېږم د وینې یا سلو دا میتودونه استفاده کیږي، خو څنګه چې ما یاد کړل اول باید دا تشخیص شي چې دا د هډوکو دردونه دي که دا د عضلاتو دردونه دي او که دا نور عصبي دردونه دي. نو دوی لپاره زما سپارښت دا دی چې دوی باید یو ډاکټر ته ورشي، دا خپل مشکل په ډېر واضح شکل ورته یاد کړي. دوی لپاره د هډوکو درد داسې معنا لري لکه د ما لاس خوږیږي، پښه خوږیږي، نو په حساب د هډوکو درد څوک داس خاص نه احساسوي، درد عمومي دی. اما که هغه بیا په تخصصي شکل باندې وکتل شي کېدای شي معلومه شي چې مشکل چیرې دی، که مثلا د هډوکو د درد تثبیت شي، یعنی د هډوکو د پوده توب یا د کلسیم په وینه کې کم توب یا د ویټامین دی غیر فعالیت په بدن کې، نو هغه بیا واضح دی چې دوی باید پروګرام د خوراک سم کی څنګه چې ما مخکې یاد کړل، لبنیات، شوده، پنیر، مستې، دا باید په خپل خوراک زیات کی. مایع حتمی نه دی چې یو څوک مایع وخوري، ډېر داسې ملکونه شته چې اصلا مایع هلته نه پیدا کیږي، خو مرجع د فاسفور و کلسیم ما یاده که چې لبنیات کلسیم زیاتی و فاسفور زیاتره په هغه که سبزیجاتو که زیاد شته. نو دریم رو ته ما د خوراک مثلا بیا د مایع و د هغه شمله سبزیجاتو که هر شی شته او ما وخت یاده کړله دی کولی شي کاملا خپل خوراکه مواد سبزیجاتو له برخې پوره کړي، خو تر څنګ لبنیات ډېر ضروري دي. د بل ورور مسله د پښو درد، کله چې دی ودارم داسې فکر کوم چې میخ وي. څوروان صاحب تاسو ډېره ښه ورته خبره ورته یاده کړله چې یاد تر اوسه پورې د پښې اکسرې کړی که نه دی کړی، نو دی باید کوشش وکړي د پښې اکسرې هغه هم د یوه ډاکټر تر پوښښ لاندې وکړي، وکتل شي کېدای شي په د پښو په پوندۍ کې داسې اضافه هډوکی راوتلی وي چې هغه په خپله لکه واقع هم دغه ده چې وویل لکه میخ خو نه درد کو یوه نقطه درد کو نور زخم چې نه وي. د اول ورور په اړه باید ووایم، ده ووایه چې وزن یې 55 کیلو دی او دا جګ دی، 40 کلن دی. زما نظر دا دی چې د ده د ملا دردونه باعث اساسي علت دا دی چې د ده عضلات سم رشد نه دی کړی. دی باید کوشش وکړي خپل وزن اقلا که یو متر اتیا د ده وزن وي، هغه قدی وي، باید وزن د 15 یو د 80 په منځ کې وي، دا 55 کیلو دی. دا مونږ لري چې دا کاخیکسیال لري، یعنی ډېر له حده زیات غدي دنګر دی. نو دا اساسي الاته چې د دردونه د ستونې فقراته په اساس دوی چې عضلات سم روشنه دی کړی، او دردونه د ستونې فقراته یعنی دا باید په ټول ځمکې یو خاص پروګرام جوړ کړي د خوراک، حرکت یعنی فیزیوتراپي، او په ځمکه کې خوراک مو مخکې یاد کړ کوم شیان د اډوکو لپاره ښه دي، کوم شیان د عضلاتو لپاره ښه دي، د قوي کېدو لپاره کوم خوراک ضرورت دی. د ورزش لپاره باید داسې یاد کړم چې د دې هغه ټول مناسب دي، قد او وزن د شیانې، خو دغه شی چې د پښو سوزش په شکل د دې په پښو کې راڅرګندېږي او یخې کېږي، کېدای شي د بیا هم د همدو د ملو د اعصاب مشکل وي، او خو دوی لپاره باید یاري ورتوپیدي ډاکټر ته ورشي چې هغه د علایم وګوري، د یاري تحقیق او تشخیص در ټول شان ترسره کړي. خو زه د کلسیم هغه ورته یادوم چې په وینه کې باید یاري کلسیم وکتل شي، او د وینې فعالیت په وینه کې وکتل شي. یو بل ورور یاده کړه د پښتۍ دردونه. د پښتۍ دردونه ښای طرف ولاندې دلته جګر موقعیت لري، کیسه صفرا یا موږ ته تاریخ ورته وی هغه دی، او په زمن کې کلمې دي. خو زه فکر او د پانکراس یو برخه هم د ریښي طرف د پښتۍ لاندې د نور کې وي، اما زه فکر نه کوم چې د مشکل د دوه شیانو سره وي. د دې مشکل هم د صدري یا د ټټر د ستون فقرات د مورو دی. دا چې وی څلور کال زده مشکل لرم، د دې لپاره بهترین لار فیزیوتراپی ده، او په زمن کې حمام، د حمام کې مغد چاپی هغه ده چې په ګرم هوا کې چې په د جسم عضلات ډیر ښه نرم شوي وي، او خو هغه مسلکي خلک دي دا څوک چې چاپی کوي، حتی د مسلکي فیزیوتراپی نه هم د کلاسیک چاپی ډیره ګټه ورته کړلی شي. ښاغلی محمد نبی ته باید داسې یاد کړم چې د دد ملا دردونه هم د څه مشکل چې د یاد کړ یو کیلو ګرام چې پورته کوم د ملا درد په توګه برته خبره ستون فقرات ترسي. د ستون فقرات لپاره کیناستل پورته کېدل ډیر مهم دي. د رګونو لپاره هم موږ او تاسو زیاتره پلاترې کینو چارزانو چې ورته وی په دو وخت کې په زنګنونو کې هم شین راګي هم شریانونه او هم عصبونه د ټوله کې په حساب باندې فشار لاته چي. نو کوشش باید وکړو چې ډیر داسې کیننو کې کېدای شي کله کله باید پښې وزغوو چې د وینې جریان په پښو کې زیات شي. او له مشکل دا دی چې یو څوک مثلا زه به یو مثال خلکو ته ووایم، یو څوک په تلیفون کې خبرې کوي، په دی یوه اړخ باندې یا څملي یا یوه اړخ باندې کینی، په دغه وخت کې که د ښای لاسي وي او ښای غوږې وي، نو طبیعي خبر ده د غاړې عضلات، د پښتۍ عضلات، دو دملې عضلات د ښي طرف ته فشار لاندې دي، او که برعکس یا بله خوا ته فشار لاندې دي. نو دغه څه د اکویوالنت یا مساوات د عضلاتو د حرکات له منځه ځي. دی باید کوشش وکړي په وخت خبرو کې، په وخت کېناسته کې باید داسې کینی چې په یوه اړخو په بل اړخ باندې واوړي راواوړي، په یوه شکل باید کیننی دوی پر چې د مو خو عضلاتو باندې بیا ډیر فشار راځي، او دا باید سدو کې چې رګونه له منځه لاړ شي. او په ستون فقرات کې لکه موټر ټول لري او ټول پیږي چې د وسپونو په منځ کې یو رابریز واشل وي، د ستون فقرات د اډوکو د مورو په منځ کې هم دغسې د موږ په طبیعي شکل باندې واشلونه دي. کله کله دغه واشل باندې چې په یوه خوا فشار راشي، اخوا ورو ورو په مرور د زمان وړیږي، د بل خوا غټیږي، او دا د دوه باعث کیږي چې دغه واشل لکه یو زور واشل چې د موټر وي ووزي د وسپنه د منځه، داسې د ستون فقرات په منځ کې دا راوزي.
د ځینو خلکو ته ویل کیږي چې مګنیزیم یې کم وي.
هغه مګنیزیم ما یاد کړ، کلسیم، مګنیزیم ډېر مهم دي، او هغه زنک چې موږ ورته وایو، دا ټول د عضلاتو د عمومي د جسم په میټابولیزم کې ډېر مهم شیان دي. پوتاشیم دی، کلسیم دی، کلوراید دی، دا ټول مهم دي. خو مګنیزیم، کلسیم د عضلاتو دردونه رامنځته کوي. دا چې دی وی راګ مې واوخت هغه نه دی، یو د څړک دردونه دي کنه لکه اېدا اعصاب یو ځای کې څړک راځي داس لکه امپولس غونې سیپ بدن کې د څړک ده یو هغه دردونه دي چې متداوم دي پاتې کیږي مسه هغه زیاتره د رګونو د مشکل دی خلاصه صاحب زه په دوه برخه کې تاسو داس ویلې شم چې اول قدم کې باید خپل وزن کم کی چې دا ډېر مهم دی دوام قدم کې باید د زنګون یو د ایکس ری اکس واخلي ماته د سکاری چې دای د زنګانه ارتروز لري یا نه د زنګانه د مفصل په منځ کې هغه واشل چې ما په ستون فقرات کې یاد کړلو په زنګانو کې هم موږ هم دغه یو وړو کې دی د یو ډک سره غزروف دی د غزروف په سر باندې یو نرم هغه د کشر دی چې د زنګانو یا سره چې ګرځي د دوه د فشار هغه کې کمی په ډکو باندې دغه خوړل شوی دی او د تداوی پروګرام بیل دی اول قدم ته مهم چې وزن باید کم کی دوام قدم کې د کلسیم او د فاسفور او د مګنیزیم او د سنک هغه دی وخوري چې نه خوراک د خپل زیاتر نباتی کړي سبزیجات او د شیان په خوراک کې زیات کی او په زمن کې کولای شي دوی پر ځنه پم چې په المان کې خو دا امکانات کم وي خو کابل کې څه شوم ویلای چې د زنګانه په حساب باندې هم سم پروګرام جوړ شي د درد دوا ده کنه یو خو د درد لپاره باید خو بل ګلوکوز امین په نامه باندې یو رقم ټابلیټونه دی چې هغه د قشر د عضلاتو لپاره بهتره کوي
سلام علیکم سروان صاحب ته ډاکټر صاحب ته ټول مینوال ته وختم خیر مننه نور الله هجران ما دلته زمنګ یو مرګره د دغلاس خاتله د یزله مخکم خاتله او زبیا خاتله ده دا زما د پخو تل ډیره چاو دکی مثال کوول کی مزدا شپل پخو کما چاو دکی او کژن من کی بیخی
هجران صاحب د لاس مړوان چې تو وزي څو کلام دی
دا تقریبا د سې نو نسو کلو به دا تل اس نو نسو کی
ته مړوان خې کی وګه خې
مړوان دی مړوان کی مثال د پنځه نبر
نا تاسو ډاکټر صاحب یو بل پښتنم چې دا دی هجران صاحب له پښتني سره ورته ده د متیولا خالیجی راسته ولید د واتس اپ لاري دی وای چې د پښو تلی سوسی شي د ډیرو خلکو څخه دا مشکل ماوریدل دي خصوصا نور خلک وای چې د شپې لخوا چې اول شتودي نو د پښو تلی ډیر سوسی لیکن د نه د واضح کړي چې څو وخت سوسی مهرباني وکړئ
خود خود تلی سوزیدا اساسی علت مغه هغه د خود اعصابونو هیجانی کېدل دي چې علت کېدل شي یو مشکل د اعصابو د ملیوي بل مشکل کېدل شي د شکر ناروغي وي دوی پر چا هم د مشکلات رامنځته کوي بل مشکل کېدل شي د وریدونو وي چې وریدونه زیات یا نه پراخ وي په سترګو نه لیدل کېږي هغه وریدونه په عضلاتو کې هم پراخ وي بیا وینه زیاتره په هغه کې پاتې کیږي په پښو کې دا په خپله ګرمي او زیاتره هم دا د شکر ناروغي او د عصبي ناروغي په اړه باید فکر وشي نو هغه باید یو ډاکټر ته ورشي چې ډاکټر یې وګوري او بل مشکل دا دی چې کله کله مثلا یو څوک کار کړي کنه نورمال په کار کې ډیر ودري د ردا په خپل په عضلاتو باندې د پښو په مفصلو باندې او د پښو په اعصابو باندې فشار راوړي کله کله شکل د نورمال لري چې د شپې د خوانه د سړي پښې لږ څه سړې ستومانه وي اما دا چې بیا سوځېږي نو هغه نو د پولی نیوروپاتي یا د پاراستیزي ورته ویل کېږي هغه نو باید مغه د وینې کلسیم او د شان باید ټول وکتل شي او په زمن کې د اعصاب هغه باید وکتل شي چې مشکل د اعصابو نه وي
بله او د هجران صاحب د تالي چې د ریچاو د کیږي او امدارزې د مړوند یادونه وکړه
مړوند اصله په نه باید اس یاد کړم چې د کله چې د لاس یاري وتلې د هر وخت چې وتلې و نو په وخت کې کلمړنې تدوی سم نه وي شوې د مسلو شاوخوا ته موږ د سه لکه وړو وړو نور عضلاتو هغه دی پېدی چې دا کلک نسی کله کله کې دای شي دا د مغاول ور چې د لاس وتلې دی په وخت کې سم تدوی نه وي شوی نو دا پراخ پات کیږي نو دا امکان دې شته چې زیاتره وخت نه شي ووزی د لاس نو بیا هم باید یو ډاکټر دی اورتوپیدی ته ورشي چې هغه وګوري. زه په خپل خو خاص نو یم چې باید تداوی شي دوی پر چې د مروان مفصل څوک نشي کولای چې کلاکی کړي یانه د وسوانه پاسوس یا د کومبلش پاسوس باندې چې اس ما یانه غیر مارک شي په وخت خو سره د لاسم به استفاده نشي کولای. اما د دوغو عضلاتو د لاسو د خپل د مفصل شاوخوا د بندونو د پاره نو داسې بنداژونه شته دي چې هغه خاص بنداژونه دي او هغه هم باید د ډاکټر سره مشوره باندې یا باید ډاکټر وګوري نو دغو بنداژونه کولی شي استفاده وکړي. د پښو د چاو د مشکل داسې دی چې کله چې څپلۍ اغوستل کېږي بوټ بېلخ مسله ده څپلۍ په څپلۍ کې پوستکی وچیږي نو پوستکی چې وچیږي طبیعي خبره ده باید سدو کې چې وړې چاودې بیا همداسې چټکیږي او لویږي. او په زمن کې په افغانستان کې زیاتره ځایونه کې خاوره ده او دا خاوره په خپله هم د چاودې نور هم څه هغه کې وي پراخي وي او نور هم څه غوچي وي. نو ښه لاره یې دا ده چې دا یې کوشش وکړي کله چې کور ته راځي باید کار نه یا د هغه نه پښې یو 15 دقیقې په اوبو کې کیږدي ښه سمې پاکې پرېمینځي باد یغونه باید پښې وچي کړي د شپې له خوا بیا په وسیله غواړي کړي. دا یوازینۍ لاره ده بله د چاودې لپاره کوم خاص مریضي شی نه ده دا مراقبت د پوستکي دی که د پوستکي مراقبت وشي
د ځینو خلکو پوستکی غوړ وي د ځینو ډېر وچ وي
او داسې امکانات شته دي دوی لپاره چې د ځینو د پوستکي لاندې د شحمي حجرات هغه کم وي تعداد یې کم وي نو ځکه یې پوستکی وچ وي او د ځینو بیا د شحمیات زیات وي پوستکی هم زیات وي. په زمن کې نور بعضې داخلي هغه دي څورتي مرغړي دي چې د هغو فعالیتونه باید وکتل شي خو په عموم شکل باندې دا غټه ناروغي چې شی نه ده ده.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سید نصیر احمد چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. د خپرونې وخت هم دومره دی له تاسو اوریدونکو او ډاکټر صاحب څخه اجازه اخلم. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
جنگ سفنا کے وطن یا آداد وصول مزیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن خندا کے وطن پورک جی جڑا سی پسندا کے وطن
یا الله فضول مجبا کې وطن دا اثر د جنگ سفنا کې.